نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننب إن شاء الله منك سورة الحديد مدنية شروكو او زمون آیتنا دی دا آیا نمبر 1 نواخلا دا آیا نمبر 16 پوری یعنی دا ولنی آیت نواخلا دا شپارسم آیت پوری او اس پا مونگ دا دی آیتونو تفسیر کو او دا یو دیر خیستا صورت تی پا مدنی صورتونو کی مسبحات وایو یعنی پا مسبحات کی داخل شویو مسبحات کم صورتون دی دا هاگر طول صورتون دی چی دا سبحا یسبحو سر شروع کیگی دا اللہ تعالی دا تسبیح سر شروع کیگی دا دے صورت نم الحدید دے دا لس پا دے صورت کی راغلے دے پا آیا نمبر 25 کی او حدید وائی وسپنیتا دا طول مفسرینو پا دے بانی اجماع دا یعنی حقی پا دے خبر بانی متفق دی چی دا مدنی صورت دے دا دے اولنیش پک آیتون دا سخکاری لکا چی مکی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا ادو کے دو نمخ کی دا سورتو نوے کم چی دا سبحا یسبحو سر شروع کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی چی پا دے سورتو نو کی او آیت تے چی حاغا دا زرو آیتو نو نافذل لے یعنی دا مونگ چی کم مسبحات وایو نو دا دے فضیلت دا دے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا دا دو کے دو نمخ کی وے نو کوشش کوئی چی ہر اورز پدی کی یو صورت وائے زکا چی پدی کی یو آیت دا سیرے چاگا دا زرو آیتونو نا افضل لے اول سورة الحدید دے بیا سورة الحشر دے سورة صف دے بیا سورة جمع دے او بیا سورة التغابن دے او دا ټول د الله سبحانه وتعالى د تسبیح سره شروع کیږي او د دینه مخکې مونږ سوره بنی اسرائیل ویلې وو او هغه هم د سبحان الذي اسرا بعبده سره شروع کیږي د الله تعالی د تسبیح سره او پاره کې د الله تعالی د تسبیح تعارف شو چې هغه سبحان دی او بیا تاسو ګورئ چې د الله تعالی تسبیح څنګه بیان شو دا د ماضی د صیغې سره ځکه چې راغلی دی چی سبحا او دا مداری پا سیغه کی هم پا مازی کی دا دی سیغه استعمال پا دی وجه شوه دی چی دا کل راسی اللہ تعالی دا کائنات پیدا کردی دی نو دا هاگ وقت نو داغو تسبیح کی گی او دا لفظ پا مداری کی هم راغلی دی پا مداری کی دا حال او مستقبل معنی دا یعنی دا اللہ تعالی تسبیح پا دی وقت بانی هم کی گی او پا راروان وقتی با هم وی او پا آخر کی او گوره پا دیر شم سپاره کی پا سورة الاعلا کی راغلی دی سبح اسم ربک الاعلا دا امر سیغه دا یعنی حکم دی چی دا اللہ تعالی تسبیح بیان کری دا ټول کائنات بیانوی نو اے مؤمنہ تو هم دا اللہ تعالی تسبیح بیان کرا نو پا دی وجہ دا سورت دیر سپیشل دی پاولنی شپگو آیتونو کی دا اللہ تعالی عظمت او دا غشان بیان شوی دی دیر زبردست دی د نن ورځو په آیتونو کې به مونږ د انفاق فی سبیل الله او منافقین ذکر ګورو او دا په آیا او دا به د آیا نمبر 12 نه د آیا نمبر 15 پوری داسې زبردست منظر او سین مونږ ته ښودلی شوی دی یعنی په آیا نمبر 12 او 15 کې داسې زبردست منظر او سین یعنی سین مونږ ته ښودلی شوی دی او په قران کریم کې په ډیرو ځایونو کې دا سین خودلې شوی دی او دا ښکاری لکه دا هر څه چې زمونږ د سترګو په وړاندې وي د جنتیانو د خبرو سین خودلې شوی دی د جهنميانو د خبرو سین خودلې شوی دی او دا شاندل ته هم یو ډیر سترونګ تصویر کشي شوی دی د پولیس سرات نمخ کې چې کوم حالات دي نو هغه وخت به څنګه نو هغه وخت به سکیږي نو دا میسج ډیر پاورفل دی او ډیر د غور سره دا اورېدو دی. اوس مونږ ګورو د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 16 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات والارض. تسبیح کوي هر شی د الله تعالی چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. د سورت شروع د الله تعالی د تسبیح سره وشوه چې د الله تعالی تسبیح بیانوي هر شی. د تسبیح څه معنی ده؟ د تسبیح معنی ده مونږ لیکو چې پاکي بیانوي یا تسبیح کوي. تسبیح سوی سبح یسبح وایي یو شی په سطح باندې برقرار ساتل، یعنی چې یو شی فلوټ کیږي چې د اوبو د پاسه ګرځي. کل فی فلکی یسبحون، هر یو په خپل مدار کې چورلی. څومره هم چې اجرامی فلکی دي، سپونګ، میدان، ورده، ستوري دي، دا په خپل اوربټ کې چورلی. د هغې لپاره هم دا لفظ استعمالیږي، یعنی یو شی فلوټ کول که هغه په اوبو کې وي او که په فضا کې. لیکن چې کله دا لفظ مونږ د الله تعالی دپاره استعمال کړو، سبح یسبحون، د دې معنی سوی مونږ وایو چې د الله تعالی تسبیح کوي، یعنی چې څنګه د الله تعالی د شان لایق وي، په هغه مقام باندې برقرار ساتل په خپلو ذهنونو کې. هسې خو الله تعالی اوچت او اعلی او پاک دی د هر عیب نه، لیکن مونږ له په خپل ذهن کې دا ساتل دي چې د الله تعالی چې کوم شان دی هغه اوچت او اعلی دی او د هر عیب او کمزورۍ نه پاک دی، د هر نقص نه، د هر افلاو نه، د هر کمی نه، د هر ضعف نه، د هر محتاجۍ نه هغه پاک دی، یعنی د شرک نه پاک دی. په قرآن پاک کې په ډیرو ځایونو کې دا خبره راځي کوم چې هغې د الله تعالی دپاره بیانوي چې مونږ الله تعالی په هغه مقام باندې برقرار ساتو. دا هغو چې کوم اعلی مقام دی، دا د هغو شان دی چې هغه د ټولو کمزورو نه پاک دی، په هر اعتبار باندې هغه اعلی دی. هغې ته وایي تسبیح. دومره لویه خبره په یو لفظ کې خو نشي کېدی، ځکه خو ورته مونږ پاکي وایو. د څونه پاک دی پکار ده چې مونږ په دې باندې پوهیږو چې مونږ وایو چې سبحان الله سبحان الله، دا تسبیح خو مونږ اړوو یا په خپلو ګوتو باندې یا په تسبیح باندې. نو آیا هغه وخت مونږ ته پته وي چې مونږ څه وایو؟ یا الله ته داسې یې چې په تا کې هیڅ کمی نشته، یا الله په تا کې هیڅ کمی او عیب نشته دی، هیڅ کمزوري در پکې نشته دی، هیڅ نقص در کې نشته دی. یعنی په دې طریقه باندې مونږ د الله تعالی شان بیانوو او هیڅ دا تصور ستا سره نشته، دا ستا د شان او ستا د مقام لایق نه دي، داسې هیڅ نشته په تا کې. نو دومره اوږدې خبرې خو په ترجمه کې نشي کېدی. کوم چې دی یو لفظ بیان کړي او هغه کوم سیزونه دي چې د الله تعالی تسبیح کوي. سبحان الله، سو هم چې په آسمانونو کې دي او ځمکې کې دي. نو آیا مونږ شمارلی شو چې څه په آسمانونو کې دي؟ او مونږ ته خو د ځمکې د ټولو مخلوقاتو هم پته نشته، مونږ ته د سمندر هم پته نشته دی چې په هغې کې څنګه څنګه مخلوقات دي. داسې ښکاري چې یوه بله دنیا ده. دغه شان کو تاسو نورو ملکونو ته لاړ شئ، ځنګلونه دي، صحراګانې دي، هلته د الله سبحانه وتعالی داسې مخلوقات دي چې په تیرو ورځو کې په یو پروګرام کې ښودلي وو، یعنی یو ایپو د شادو په شان ځناور دی. داسې ښکاري لکه یو انسان چې سرمنه اغوستي وي او د یوې ونې نه بلې ونې ته ټوپ وهي او دانګي. سبحان الله، داسې مخلوق وي چې مخکې چرته نه دی لیدلی شوی. په هغې کې کوم مخلوق ښودلو نو هغه ما مخکې چرته هم نه دی لیدلی. او دا خو له د ځمکې خبره ده، او زموږ څومره کم او محدود علم دی. دا خو مونږ ته د ډاکیومنټریز نه پته ولګېده، لیکن مونږ ته څه پته ده چې په کوم کوم ځای کې څه سیزونه دي. سوچ کوئ چې دا هر څو د الله تعالی تسبیح بیانوي، اوس د هغوی تسبیح څنګه ده؟ آیا زموږ په شان د دې تسبیح ده او که په بدله طریقه باندې دوی تسبیح کوي؟ نو بعضې مفسرین وایي چې د هغوی تسبیح د تسبیح حال سره ده، یعنی د هغوی حال داسې دی چې هغه پخپله دلته د الله چې هغه پخپله د الله تعالی تسبیح ده، چې هغه مالک څوک دی، چا چې زه تخلیق کړی یم، پیدا کړی یم، هغه خالق او مصور څنګه دی. لکه تاسو چې په یو آرټ ګیلری کې لاړ شئ او هلته ښایسته او شاندار پینټینګز وګورئ، نو هغه پینټینګز پخپله یو ثبوت وي چې دا پینټر څومره زبردست دی. تاسو پینټر نه وی لیدلی، خو چې تاسو د هغو شاهکار وګورئ نو تاسو ته اندازه وشي چې دا څومره زبردست پینټر دی او د دو سره څومره غټ هنر دی. چې داغو څنګه سوچ دی او هغه تاسو ته د هغو د تصویر نه پته لګي. د الله تعالی د مخلوق په لیدو سره او څنګه چې داغو ډیزاینینګ دی او څنګه داغو پلانینګ دی او چې څنګه د هغې حال حلیې دي او چې څنګه د هغوی ضروریات پوره کیږي چې څنګه هغوی ګرځي او خوري او سکي او اوسي د دې نه پته لګي چې هغه خالق څنګه خالق دی، هغه څنګه پلانر دی، هغه څنګه علیم دی او څنګه خبیر دی، هغه څنګه سمیع او بصیر دی. پته چلیږي که نه؟ نو دا پخپله د هغو تصویر دی. او دویمه معنی، دویمه خبره دا ده چې د زبانی حال نه د وینا سره د هغو تسبیح کوي. او دا مونږ ته څنګه پته چلیږي؟ یوه خبره دا ده چې په قرآن پاک کې مونږ دا خبره ویلی ده چې هر شی د الله تعالی تسبیح بیانوي. په سوره اسراء کې الله تعالی فرمایلی دي چې اوه اسمانونه د الله تسبیح کوي او دا ځمکه هم او سوچې د دې په منځ کې دي هغه هم. یو شی نشته مګر هغه د الله تعالی تسبیح کوي د حمد سره، یعنی تسبیح هم کوي او حمد هم کوي، مګر تاسو د هغوی په تسبیح باندې نه پوهیږئ. سبحان الله. په زبانی حال خو ټول پوهیږي، دا خو بالکل صحیح ده. دا هر څیز په لیدو سره مونږ پوهیږو. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې دا داسې تسبیح کوي چې په هغې باندې تاسو نشئ پوهیدی. د دې مطلب دی چې مختلفه تسبیح کوي او هغه ده د زبانی قال نه، یعنی هر شی د ویلو سره دا الله تعالی ذکر کوي او دا هغو حمد بیانوي. او څومره ډیر آوازونه دي په کائنات کې چې هغه مونږ نه اورو. که چېرې تاسو په اورېدو باندې ریسرچ وکړئ نو تاسو ته به پته ولګي چې د یو خاص دسیبل نبره آواز مونږ نه اورو او د هغې نه ښکته آواز هم مونږ نه اورو. په یو خاص رینج کې چې کوم آوازونه دي نو مونږ صرف هغه اورېدی شو. سبحان الله. د مثال په طور یو میږي د بل سره خپلې خبرې کولې او سلیمان علیه السلام د هغې خبرې واورېدې. او څومره میږي خبرې کوي لیکن مونږ خو نه اورو د هغې خبرې. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم ته د خوراک تسبیح بیان کړه. د دې مطلب دی چې تسبیح کوي او ضروری نه ده چې مونږ د ټولو تسبیحات واورو. د قیامت په ورځ چې به الله تعالی انسان ودروي نو د هغو سرمنه به خبرې کوي، عذاب خبرې کوي، لاس پې به خبرې کوي. انسان به ورته وایي چې تاسو زما خلاف ګواهي ورکوئ، تاسو څنګه خبرې کوئ؟ نو هغوی به وایي چې مونږ له هغه ذات د خبرو قوت را کړی دی، یعنی باقی سیزونه هم تسبیح کوي، یعنی باقی سیزونه هم تسبیح کوي خو مونږ پرې پوهیږو نه. سحر وختي دا مارغان د الله تعالی تسبیح کوي، داسې ښکاري لکه چې یو ګونج وي د تسبیحاتو په آوازونو نه اورېدو کې. یوه بله خبره ما ته را یاده شوه چې په قبر کې په مړو باندې کوم عذاب وي. په حدیث کې راځي چې ټول مخلوق هغه اوري سوای د جن او انس نه، دوی صرف هغه عذاب نشي اورېدی. د دې مطلب دی چې ځینې آوازونه مونږ نه اورو، الله تعالی مونږ د هغې نه محفوظه ساتلی یو. او لیوینګ او نان لیوینګ، یعنی جاندار او بېجانه دواړه تسبیح کوي. او ځکه دلته ما لفظ راغلی دی چې څه هم دي او د اسمانونو په مخلوق باندې مونږ څه پوهیږو. مونږ ته څه پته ده چې په اسمانونو کې څه مخلوقات دي؟ او د اسمان مطلب صرف اولنی، دویم او دریم اسمان نه دی، دا څومره کائنات چې دي او څومره پلانټس چې دي. او که هلته چرته د الله تعالی نور مخلوق وي او په هغې باندې مونږ نه پوهیږو، دا څومره ستوري او سیارې چې دي نو هغوی هم تسبیح کوي. د الله تعالی لښکرونه د هغو نه سیوا څوک نه پیژني، نو هغوی څنګه تسبیح کوي؟ کوم ځای کې کوي؟ د هغې الله تعالی ته بهتره پته ده. زموږ لپاره صرف دومره خبره کافی ده چې ګورئ ټول د الله تعالی تسبیح کوي، ټول د الله تعالی پاکي بیانوي. د تسبیح یوه معنی دا هم شوي ده چې د هغوی یوه تسبیح دا هم ده چې هغوی ټول د الله تعالی د حکم مطابق ګرځي او هغوی خپله مرضي نشي کولی، نو دا هم یو تسبیح ده. نور ته چې څنګه حکم ورکړی شوی دی نو هغه شان هغه چلیږي. دغه شان سپوږمۍ هم او دا ځمکه هم، کارغان او مارغان هم، الله تعالی چې هغوی په کوم کار باندې لګولی دي نو هم هغه کار کوي. او یوه خبره کو ذهن لراشي چې کافر خو د الله تعالی تسبیح نه بیانوي، نو داغو جسم هم د الله تعالی تسبیح بیانوي. داغو په جسم کې څومره حکم د الله تعالی چلیږي نو دومره د بل چا نه چلیږي. د انسان په خپلو ویښتو باندې هم کنټرول نشته چې دا نه لویې دی یا لویې دی، دغه شان داغونو کونه دي چې هغه لویږي. په زړه باندې د هغه وس نه رسي چې دا دې صحیح کار کوي، چې زما معده دې صحیح کار کوي، نو په دې باندې د هغه هیڅ وس نه رسي. نو د کافر جسم هم د الله تعالی فرمان بردار دی، او چې هغه په تکلیف کې وي نو هغه هم د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. او هم د دوی په باره کې په قرآن کریم کې راغلی دی چې کله دوی په جهاز کې وي او جهاز ډوبیږي، یعنی سمندری جهاز، نو دوی بیا الله تعالی یادوي، نو دوی ټول د الله تسبیح کوي. دا تسبیح چې دی یعنی فلوټ کېدل، له دې نه پته لګي چې هر شی د ایټم نه جوړ شوی دی، او په ایټم کې الکترانز وي، هغه ګرځي په خپل نیوکلیس کې، او دا د هغې تسبیح دی، سبحان الله. او چې کله انسان دا سوچ کوي چې هر شی تسبیح کوي، زه خو په هر قسمه تسبیح کې ګیر شوی یم، کوچری مونږ ته د آسمان نه آوازونه راتلې، نو مونږ به د هر طرف نه تسبیحات اورېدل. د الله تعالی چې کله انسان ته پته ولګي، چې دا هر څو تسبیح کوي، نو څو ذهن لراشي چې غرونه تسبیح کوي، ونې تسبیح کوي، چرین پرین تسبیح کوي، حیوانات، حشرات، میان، څاروي، هر قسمه زناور ټول تسبیح کوي. پیر لګیایی او وایي چې سبحان الله ته مکمل ذات یې، اے الله پتا کې هیڅ نقص نشته، هیڅ کمزوري نشته. نو بیا د انسان ذهن له دا خبره راشي چې ما هم تسبیح کولی، دا ټول کائنات الله تعالی پاکي بیانوي، نو زه ولې وروسته شم؟ او هغوی هسې نه کوي. وهو العزيز الحكيم، او هغه دی ډیر زبردست او حکمت والا. غفور الرحیم نه دی راغلی، علیم الخبیر نه دی راغلی، ده دلته عزیز الحکیم راغلی دی. هغوی ولی تسبیح کوي؟ ځکه چې الله تعالی لایق دی د دې چې د هغه تسبیح وشي، ځکه چې هغه العزیز دی، د موست پاورفل دی. دا یوه معنی ده. نمبر ټو، د هغوی اختیار دی، هغه د مکمل اختیار مالک دی، مکمل اختیار او انلیمیټیډ اتھارټی ده دا هغو سره. او نمبر تری، د عزیز معنی ده عزت، هغه عزت والے دی، یعنی هسې تسبیح نه کیږي. الله سبحانه و تعالی واقع ده دی، قابل دی. نو د العزیز په ټولو معنو باندې خپل ځانونه پوه کړئ چې د هغو سره انلیمیټیډ اتھارټی ده، چې هغه څو غواړي نو کوي. په دنیا کې چې کله حکومتونه قایمیږي، نو خلک وایي چې په اپوزیشن کې څوک په کار وي، ګنې دی به فرعون جوړ شي، خپله مرضي به کوي. لیکن د الله تعالی سره ابسلوټ پاور دی او اتھارټی ده، د هغو سره مکمل اختیار دی، او د هغې سره هغه نه کرپ کیږي، ځکه چې هغه ډیر حکیم ذات دی. هغه خپل ټول اختیارات استعمالوي، مګر د حکمت سره. د انسان په لاس کې چې معمولی شان اختیار راشي، نو ډیر زیات ظلمونه کول شروع کړي، ناانصافیانې کول شروع کړي، د خلکو حقونه وهي. فرعون ته چې اختیار میلاو شو، نو د هغو بیا څه حال و؟ لیکن د الله تعالی سره حکمت دی، دانایی ده، ویزډم دی. چې د چا سره ویزډم وي، نو هغو ته مونږ حکیم وایو، لکه لقمان حکیم چې و، د هغو سره حکمت دی، او اټموس پاور هم دی ورسره، اختیار هم دی، لیکن ورسره حکمت هم دی. اوس لهو ملک السماوات، هم دا غو د پاره دی ملک، بادشاہت، ملکیت دا غو دی، او صرف دا غو دی. د سو ملکیت آسمانونو او ځمکې هم، او سو هم چې په دې کې دی. لهو چې کله راشي، دا لچ دی په لام باندې فتحه، نو دا دوه معنی ورکوي. نمبر ون، دا لامی تملیک دی، یعنی ملکیت دا اللہ دی. نمبر ٹو، دا لامی استحقاق دی، یعنی دا حق هم دا اللہ تعالی جوڑی گی چی دا غو بادشاہی وی، زکا چی ظاہر دا چی دا چا ملکیت وی، نو بادشاہت هم بیا دا غوی. او ملکیت سنگ جوڑی گی دا چا؟ چی کل سوک سو شے پیدا کری، نو دا غو ملکیت وی، چونکہ اغو ہر سو پیدا کری دی، نو ظاہر دا چی ملکیت هم دا غو دی، بیا اختیار با هم دا غو وی، تصرف به هم دا غو وی، چې هغه څه غواړي نو کوي به. ګورئ کنه، که تاسو زما کره راشئ، نو تاسو ته به اجازت نه وي د څه د کولو، لیکن ما ته به وي. بنده وایي چې زما کور دی، او زه چې څنګه غواړم نو هغه شانې ساتلی شم. او چې الله تعالی پیدا کړل آسمانونه او ځمکه، او مالک هغه دی چې هغه څه غواړي نو کولی شي، او د الله تعالی داسې بادشاهت دی چې هغه د یو څیز په دننه باندې هم ښه پوهه دی او د هغې په حقیقت باندې خبر وي. داسې بادشاهت دی داغو بادشاهانو ته څه پته وي د خپل مملکت؟ هغې د دې دپاره وزیران او مشیران جوړ کړي وي او هغو له مشورې ورکوي او خبرداری وله ورکوي، لیکن الله تعالی ته د دې هیڅ ضرورت هم نشته دی. او لهو چې دی نو د دې مطلب دی چې ملکیت صرف داغو دی. انسان ته یو وړوکی اختیار میلاو شوی دی، که هغه غواړي نو د نیکۍ لاره اختیارولی شي، او که هغه غواړي نو د بدۍ لاره اختیارولی شي، او چې هغه غواړي نو د الله تعالی د حکمونو مطابق چلیږي، او چې هغه غواړي نو د هغې الټنه او چې هغه غواړي نو د هغې الټه چلیږي. دا اختیار انسان له ورکړی دی، لیکن هغه ته داسې ښکاره شوه لکه چې ماته ټول اختیار میلاو شوی دی، او هغه ته خپل ځان ډېر لوی ښکاره شو. حالانکه بادشاهت خود الله تعالی سره دی، بادشاهت داغو دی، هر شی داغو تسبیح کوي، مکمل اختیار داغو سره دی، هغه حکمت والے دی. نو بیا تاسو په هغه باندې ولی یقین نه کوئ؟ ستاسو ټرسټ ولی نشته دی په هغه باندې؟ د هغو حکم ولی نه منئ؟ او چې هغه الحکیم ذات حکم ورکړي نو هغه به ستاسو د فائدې وي. د اسمانونو او ځمکې بادشاهت دی داغو سره، نو تاسو ولی ویریږئ؟ بیا د بل نه ولی ویریږئ؟ د بل هیچا په لاس کې د بادشاهت نشته، د بل هیچا په لاس کې بادشاهت نشته دی. که د چا سره ډیر مال او طاقت وي، مګر په دې ځمکه او آسمان باندې قبضه قدرت الله تعالی دی، یحیی و یمیت، هم ژوندي کوي، هغه ژوندي کوي او هغه مرګ ورکوي. په قرآن پاک کې د دهریا قسمه خلکو په باره کې راغلی دي، یعنی دا ایتیس چې دي، هغوی وایي چې د دنیا زندگی هر څو ده، او موږ د ځان نه پیدا شوي یو او د خپل ځان نه به مرو. دا صرف د زمانې گردش دی، چې یعنی په الله یقین نه وي چې هغه ژوند ورکوي بندله او هغه مرګ ورکوي. نو داسې نه ده. الله تعالی فرمایلی دي چې د ژوند مالک هم هغه دی او د مرګ مالک هم هغه دی. الله اکبر. او دا الله تعالی داسې صفات دي چې دا بل په هیچ چا کې نشته دی. نمرود ویلی وو ابراهیم علیه السلام ته، چې کله هغه ویلی وو چې زما رب هغه دی چې ژوندي کول کوي او مرګ ورکوي، نو نمرود وی چې زه هم ژوندي کوم او مړی نو نمرود وی چې زه هم ژوند ورکوم او مرګ ورکوم. چې چاته د پانسۍ حکم شوی وي نو هغه زه پرېږدم او ازادي کړم، نو په دې طریقه هغو له ژوند ورکوم، او یو بې قصوره کس زه د بهر نه راولم او قتل یې کړم، نو دا مرګ ورکول دي. نو داسې نه ده. نو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا بې عقل خو په دې باندې هم نه دی پوهه چې زه څه وایم ده ته. نو بیا هغه دنور خبره شروع کړه دا د الله سبحانه وتعالی ډېره لویه د قدرت خبره ده. ژوند هغه اچوي په نطفه کې د خپل ځان نه، یعنی په نطفه کې د خپل ځان نه ژوند نشته دی، بلکې دا زندگی پکې الله سبحانه وتعالی اچوي. او مرګ څه دی؟ دا ساینس موږ ته نشي بیانولی. روح خودی منی نه. د دې مطلب دی چې نن زه ژوندی یم نو د چا د رحم کرم په وجه یم، زه د چا محتاج یم. دا زما د رب احسان دی چې زه نن ژوندی یم، او چې کله هغه وغواړي نو مرګ به راکړي. چې ستاسو د ژوند او مرګ مالک هغه دی، نو بیا چاته ښکته کیدل پکار دي. وهو على كل شيء قدير، هغه په هر څیز باندې قدرت لري. د الله تعالی قدرت دی په هر څیز باندې، په ژوند ورکولو او مرګ ورکولو باندې. د چا په خندولو د چا په خندولو باندې، د هغوی په ژوندونونو باندې، د چا په کار جوړولو باندې، د چا په کار خرابولو باندې، چا له په صحت ورکولو باندې، بیماری ورکولو باندې. که موږ شمارول شروع کړو نو شمارل به ختم شي، لیکن د الله تعالی قدرتونه موږ نشو راغونډولی. زموږ دومره عقل او پوهه نشته چې په دې باندې پوه شو زكتي على كل شيء زك على كل شيء قدير راغي زكتي مونږ د كل شيء معنی نشو کولی. دلته انسان بې وسه شو، هغه پوهیږي نه چې هغه په څه قادر دی. نو على كل شيء قدير، او بیا هم انسان داسې رب پرېږدي او د هغوی نه غواړي چې څوک مړه شوي دي، چې هغوی په خپل مرګ باندې هم قدرت نه لري، چې هغوی خپل ژوند واپس نشي راوستی، چې څوک په قبر کې وي نو د هغوی نه غواړي. هغه رب پرېږدي چې هغه على كل شيء قدير دی. د انسان په عقل باندې څو شي، هغه د کاڼو نه غواړي او وایي چې د دې په ذریعه به زما قسمت ښه یا بد شي، او هغه پرېږدي چې هغه د ځمکې او آسمانونو بادشاه دی. هو الاول والآخر، هغه اول هم دی او آخر هم دی. او دلته کې ګورئ څلور اسماء الحسنا راغلي دي. دا ټول د الله سبحانه وتعالی تعریف بیانیږي. هغه اول دی، څنګه چې کله هیڅوک هم نه و، نو د هغه وخت نه دی. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ګورئ شیطان دوکه کوي، چې ګورئ فلانی هغه پیدا کړی دی، فلانی پیدا کړو، او چې هغه الله پیدا کړو نو الله بیا چا پیدا کړو. شیطان په دې طریقه باندې انسان خویوي، حالانکه زموږ دا یقین دی چې څوک الله تعالی پیدا کړی دی نو هغه خدای نشي کېدی. او د دې خلکو چې د ځان نه د دروغو خدایان جوړ کړی دي، نو هغه څنګه خدایان کېدی شي؟ دا د بې عقلۍ خبرې دي. نو هغه خدای نشي کېدی چې څوک پیدا شوی دي او یا چا جوړ کړی دي. هغه الاول دی، هغه وو چې کله هیڅوک نه وو. او په دې کې دویمه خبره دا ده چې هغه زموږ په ژوند کې اول وي. نو زموږ په ژوند کې په ټاپ باندې په کار ده چې هغه وي. اولنۍ پرایورټي هغوله ورکول دي. زموږ د ژوند شروع هم داغونه ده او اختتام به هم داغو سره وي. او زموږ د ژوند شروع هم داغو د نوم سره په کار ده. والآخر، او آخر هم هغه دی چې کله قیامت راشي نو ټول مخلوق به مړ شي، ټول مخلوق به فنا شي. انسانان، جنات، زناور، حشرات، صرف یو الله تعالی به باقی پاتې کیږي. هم هغه آخر دی چې هیڅوک به نه وي، نو هغه به وي. انسانان، جنات، زناور، حشرات، فرشتې، صرف یو د الله تعالی ذات به باقی پاتې کیږي. هم هغه آخر دی چې هیڅوک به نه وي، نو هغه به وي. نو دغه شان زموږ د ژوند آخر هم الله په کار دی. چې کله د دنیا نه ځو، نو چې په آخري وخت کې د هغه نوم وي زموږ په ژبه باندې. والظاهر والباطن، او د الله تعالی د نومونو ښایست وګورئ. حالانکه دواړه نومونه اپوزیټ دي، اول او آخر دواړه اپوزیټ دي د یو بل، او دا دواړه صفات په الله تعالی کې موجود دي. او بیا ظاهر او باطن هم اپوزیټ دي. دغه شان خافض او رافع هم اپوزیټ دي. معز او مزل هم اپوزیټ دي. نو الظاهر ظاهر دی، یعنی هغه داسې نمایه دی او ظاهر دی، ښکاره دی، چې کوم ها هم تاسو ګورئ او د الله تعالی نو د الله تعالی نښې به درته په نظر راځي، او د هغې سره تاسو الله تعالی پیژندی شئ. دومره ظاهر دی هغه. څوک د هغه ذات نه انکار نشي کولی چې الله تعالی نشته. د ظاهر یوه معنی اوچتوالی هم دی، د غالب معنی هم ده، د کار په اعتبار سره هم، او د ذات په اعتبار سره هم، د مقام په اعتبار سره هم اوچت دی، ظاهر دی. هغه ذات اوچت دی چې داغونه څوک اوچت شته دی نه، نه په مرتبه کې، نه په قوت کې، نه په طاقت کې، نه په شان کې، هیڅ څوک هم داغونه زیات نشته. والباطن، او هغه باطن دی، او هغه پټ دی. سبحان الله، داسې پټ دی چې هغه څوک نشي لیدی، یوه سترګه هم الله نشي لیدی. څوک د هغه ذات ادراک نشي کولی، په دې دنیا کې په اوسېدو باندې نشي پوهېدی چې هغه څنګه دی. او ګورئ چې کله موږ د اسماء الحسنا اکسپلینیشن کوو، نو دا موږ د خپل وړوکي شان محدود عقل سره کوو. په دې اسما باندې د پوهېدو یو وړوکی کوشش کوو، ګنې په دې اسما موږ نشو پوهېدی په ژورتیا کې. الرحمن که موږ واخلو، هسې خو ټولو ته د دې د معنی پته ده، لیکن که چېرې موږ د دې په ژورتیا کې لاړ شو، نو مونږ هغه شان نه شو پوهېدی. مونږ چې کله جنت ته لاړ شو نو د هغو دیدار به کېږي، لیکن د دیدار باوجود څوک الله تعالی پوره نه شي پېژندی. دغه شان نور او سپوږمۍ ته ګورو، نو آیا مونږ پوهېدی شو؟ نه، د لیدو سره څه کېږي؟ نو هغه داسې باطین دی چې مونږ پرې نشو پوهېدی، د هغو په صفاتو باندې پوره نشو پوهېدی. دغه شان وهو على كل شيء قدير دی، تاسو خپل پوره ژوند ولګوئ خو پوهه به نشئ دومره ژورتیا ده په دې کې، مونږ هغې ته نشو رسېدی که مونږ خپل ټول ژوند هم ولګوو. دغه شان د الله تعالی قدرتونه دي، وهو بكل شيء عليم، او هغه په هر څیز باندې پوه دی، هغه د هر څیز علم لري. دا سوچ مه کوئ چې هغه پټ دی، هغه ته پته نشته دی، هغه خو د سینو په دننه رازونو باندې هم ښه پوه دی. مخکې به راځي، او انسان دومره خپل ځان نه پیژني لکه څومره چې الله تعالی هغه پیژني. مونږ خو زر زر هاروسکوپ وګورو، استغفر الله چې زما په هاروسکوپ کې دا لیکلي دي چې دا قسمه خلک خو ډېر بخیلان وي، یا دا قسمه خلک ډېر بهادران وي. او چې مونږ هغه ووایو نو مونږ وایو چې ښه زه به بیا داسې یم. نو ای انسانه، ستا د بې عقلۍ داسې انتها ده، مونږ ته خپله پته هم نه وي، مونږ ته د خپل ځان پته هم نه وي چې زه څنګه یم. الله تعالی خو د هر څه علم لري. الله اکبر، الله اکبر. د باطین یوه معنا دا هم ده چې هغه په هر څه باندې ښه پوه دی، او هغه چې داسې مخفي دی، داسې پټ دی چې څوک هغه نشي پیژندی. دواړه معنی دي. اوس د الله تعالی داسې شان بیان شوی دی، او د هغې نه پس دا خبره وشوه چې هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام، الله تعالی هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړه په شپږو ورځو کې. هغه دی الله. دا آسمانونه او ځمکه چې تاسو وینئ نو دا هغه الله جوړ کړی دی چې داغو تسبیح کوي. سو چې په آسمانونو او ځمکه کې دي، داغو بادشاهت دی په آسمانونو او ځمکه کې. هغه ژوند ورکوي او مرګ ورکوي، او هغه په هر څه باندې قدرت لري. هغه اول دی، آخر دی، ظاهر دی، باطن دی، او هغه د هر څیز علم لري. څوک په دنیا کې دا دعوه کولی شي چې زه د هر څه علم لرم؟ که څوک ډېر زیات هم تعلیم یافته وي، خو هغه ډېرې زیاتې ډیګریانې هم اخیستې وي، هغه دا نشي ویلی چې زه په هر څیز باندې ښه پوه یم. حالانکه ځینو خلکو ته خپل ځانونه ډېر اوچت ښکاري چې ما ته ټوله پته ده، زه په هر څه باندې ښه پوه یم. نو هغه انسان بې وقوفه وي. دا د بې وقوفۍ علامت وي چې څوک وایي چې ما ته ټوله پته ده، لیکن هغه ته هیڅ پته هم نه وي. او چې څومره هم د انسان سره علم زیاتیږي، نو انسان ته هغه مره د خپل جهالت احساس کیږي چې واقعي چې ما ته خو د هیڅ پته هم نشته دی. چې څوک وایي چې ما له هر څه راځي، نو هغه ته د هیڅ پته هم نه وي، هغه له ټولو نه زیات جاهل دی. هغه ته دا هم پته نشته چې د هغو نه څومره هر څه پټ دي، ځکه چې د علم خو انتها نشته دی. په انسانانو کې خو څوک داسې دعوې نشي کولی. او الله تعالی هغه دی چې آسمانونه یې پیدا کړي دي او ځمکه هم. دا هغه الله دی، په هغو کې دا ټول صفات موجود دي. بیا د انسان په زړه کې ایک دم د الله تعالی عظمت راشي چې ښه، دا هغه الله دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي او په شپږو ورځو کې. حالانکه که الله تعالی وغواړي نو د یو کون سره یې پیدا کولی شي، د هغو د پاره بالکل ګرانه نه ده. اوس دا شپږ ورځې د دنیا شپږ ورځې دي، او که د الله تعالی شپږ ورځې دي او که نور څه دي، او که د الله تعالی شپږ ورځې دي او که نور څه دي، د دې مونږ ته پته نشته. او چې په شپږو ورځو کې ولې پیدا کړل، نو په دې کې هم د الله تعالی حکمت دی. مونږ ومنله چې هغه الحکیم دی، او په دې کې به حکمت وي که نه. په دې کې خلکو ډېر کوج ولګوه چې په شپږو ورځو کې ولې، د دې سره څه فرق پرېوځي. بس مونږ ته پته ولګېده چې په دې کې به هم د الله تعالی حکمت وي چې هغه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. اوس که هغه هر قسمه ورځې وي، ثم استوى، بیا هغه مستوي شو په عرش باندې. په عرش باندې مستوي کېدل پاش باندې مستوي کېدل لري څه معنی ده چې څنګه بیان شوه او چې څنګه د الله تعالی د شان لایق ده نو هغه شان هغه په عرش باندې مستوي دی د دې کیفیت څه دی په هغې باندې موږ نه پوهیږو او چې د امام مالک نه چا ته پوس وکړو نو هغه وایي چې د الله په عرش باندې مستوي کېدل په دې باندې زموږ ایمان دی نو د دې په باره کې سوال کول هم بدعت دی دا سوال هم نه دی په کار نو ولې انسان په دې خبره باندې پوهېدی شي چې هغه پرې پوهیږي نه نو هغه بیا دا سوال ولې کوي هغه په دې خبره نشي پوهېدی الله تعالی چې څنګه فرمایلی دي نو موږ هغه شان ومنله د یو صحابي وینځه وه نو هغه وایي چې زه هغه ازادول غواړم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وي چې هغه ما له راوله ځکه چې هغه لږه لیونۍ شان وه لیکن نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه سوال وکړو چې الله چرته دی که زموږ نه دا سوال وشي نو د دې څه جواب دی څوک دې دا نه وایي چې هغه په هر ځای کې موجود دی بلکې د خپل ذات په لحاظ سره هغه په عرش باندې مستوي دی او د خپل صفات په لحاظ سره هغه په هر ځای کې دی دا قرآن وایي په قرآن کې په یو ځای کې هم نشته چې الله تعالی په هر ځای کې دی چې کله د علا کل شیء قدیر خبره راشي او وهو بكل شیء خبره راشي نو دا چرته هم نه دی راغلی چې الله تعالی په هر ځای کې موجود دی چې کله هم د الله تعالی د ذات خبره راغلی ده نو هلته راغلی دی چې الله تعالی په عرش باندې مستوي دی نو هغې وایي چې الله تعالی په آسمان باندې دی او هغې خپله ګوته بر اوچته کړه بیا ترینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې زه څوک یم هغې وایي چې تاسو د الله تعالی رسول یې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دا مؤمنه ده او دا آزاده کړئ د ایمان ټیسټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه واخیستو هسې ونه وایي چې زه ټیک ده هغه به ایمان والی وي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه ټیسټ واخیستو او دا دوه سوالونه یې وکړل او نن ډیرو مسلمانانو لا دا اولنی سوال صحیح جواب هم نه ورځي بلکې هغوی وایي چې الله تعالی په هر ځای کې موجود دی نو دا صحیح جواب نه دی موږ ته په ډیرو ځایونو کې د قرآن نه دلیلونه میلاویږي چې الله تعالی په بلندۍ باندې دی چې کله موږ دعا هم غواړو نو موږ بره ګورو او لاندې نه ګورو هر طرف ته ولې نه ګورو الله تعالی خو په هر ځای کې دی الله تعالی خو په هر ځای کې دی نو دا د انسان په فطرت کې دي چې په یو ځای کې د وحي خبره راځي او یا د الله سبحانه و تعالی د خپلو احکاماتو د نازلولو خبره او یا الله تعالی د خپل احکامات د نازلولو خبره کوي نو انزال لفظ استعمالیږي او انزال د برنه لاندې نازلېدو ته وایي د برنه لاندې الله تعالی رالیږي او د الله تعالی کلام هم د برنه لاندې راغلی دی او نور هم بشماره دلیلونه دي چې هغه دا خبره ثابتوي چې الله تعالی په بلندۍ باندې دی د خپل ذات په اعتبار سره او د صفات په اعتبار سره د هغو قدرت طاقت د خپلو نیولو د خپلو لیدو او اورېدو او د خپل علم په اعتبار سره د دې ټولو صفاتو په اعتبار سره الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې دی یعنی په صفاتو کې په هر ځای کې دی په ذات کې نه یعلمو هغه پوهیږي ما یلیجو فی الارض چې څه داخلیږي په ځمکه کې هغه کوم سیزونه دي چې په ځمکه کې داخلیږي د باران قطرې داخلیږي او یوه یوه قطره یو یو څاڅکی الله تعالی پیژني چې هغه کوم خوا غورځیږي په ځمکه کې او کوم ځای ته رسیږي کومه قطره کله راورېدلې ده او د هغې څومره تعداد دی د دې هر څه الله تعالی ته پته ده یعنی د الله تعالی مقرر شوي فرشتې دي چې هغوی د باران قطرې او مقرر شوي ځای ته رسوي او الله تعالی پخپله هم ګوري او بیا نور کوم سیزونه په ځمکه کې داخلیږي مړی هم داخلیږي دانې یعنی تخم هم داخلیږي د هغې الله تعالی ته پته ده هغه په عرش باندې مستوي دی لیکن هغه ګوري وما يخرج منها او سهم چوزی دا غینه د زمکی نسوس روزی تخم روزی فصل روزی منرلز یعنی معدنیات روزی تیل روزی او نور هم ډیر سیزونه روزی او د قیامت په ورځ به د زمکی نسوس روزی د انسانانو نیوز بریکنگ نیوز به د هر یو راوزی چې دلته به دا کول هلته به دا کول او د دې علم الله تعالی ته د کله راسی دی داسې نه ده چې نن باران وریږي نو الله تعالی ته پته ده نو الله تعالی ته پته ده چې دا کیږي نه چې داسې کیږي نه یعنی داسې نه ده چې نن باران وریږي نو الله تعالی ته پته ده نه د ازل نه دی د هغو علم چې کومه قطره به د کومې وریځې نه راوریږي او ځمکې ته به غورځېږي او د ځمکې چې په کومه حصه به پرېوځي څوک به دا راوباسي څوک به دا سکي د دې هر څو الله سبحانه وتعالی ته پته ده د مخکې نه چې په کوم وخت څو کیږي د وچ او لوند هر څیز دا د هغو په علمي غیب کې د مخکې نه موجود دی او صرف موجود نه دی بلکه په لوحې محفوظ کې هم لیکلی شوی دی په سورة الانعام کې مونږ ویلي هم دی چې یوه پاڼه هم په ځمکه باندې نه غورځېږي چې د هغې الله تعالی ته علم نه وي د هغو سره د غیبو چابیانې دي د هغو نه سوا بل هېڅ چا ته هم د هغې پته نشته دی وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء او سوچ نازليگي د اسماننا د اسماننا وهي نازليگي باران تري نوريگي او فرشتيم نازليگي د الله تعالى احكامات رازي د دي هر سو الله تعالى ته علم دي وما يعرج فيها او سوچ برخيجي پديكي نو هغه سوري چې برخيجي اسمان ته نیک روحونه هم اسمان ته بره خیجي مونږ دا ویلي دي مخکې په تیر صورت کې نیک اعمال هم خیجي دعاګانې هم خیجي او هغه فرشتې چې لاندې راشي نو بیا بره ځي څوک ځي او څوک راځي د چا شفت بدلیږي د سحر او مازیګر د مونځ په دوران کې د فرشتو شفت بدلیږي د بره نه فرشتې لاندې راشي او د لاندې هغه بره لاړې شي مونږ چې کوم ذکر کوو نو هغه هم بره ځي او هغه د الله د عرش نه چاپیره ګرځي او د هغې یو آواز وي د مچو په شان بنګارې کوي سبحان الله الله تعالی څومره قدر کوي د بنده د ذکر او د شپې عمل د ورځې نه او د شپې عمل د ورځې نه مخکې او د ورځې عمل د شپې نه مخکې هغو ته پیش کیږي سبحان الله دومره ډېر وسعت دی د الله تعالی د علم که مونږ په دې باره کې سوچ وکړو نو مونږ یې نشو کمپریهند کولی د دې آیتونو متعلق یوه دعا ده او هغه دعا به درته په تفسیر کې هم میلاو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې د ودو کېدو په وخت کې دا دعا ویله اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات ورب الأرض اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اي الله چې تو رب یې د وو آسمانونو او د عرش عظیم ربنا اي زمون ربا ورب كل شيء ده هر سز ربا فالق الحب والنوى د دانې او هډوکي چولو والا ومنزل التوراة والانجيل والفرقان د تورات انجيل او قران نازلولو والا اعوذ بك من كل شيء زود هر هاغه سيز د شر نستا پنا غړم انت اخذ بناصيته چې دا غي تندې دي یعنی کوم مخې ته ویختو چې وي ناصيه یعنی دا غي تندې ستا په لاس کې دی ستا په قبضه قدرت کې دی او د هر سیز د شر نه زه ستا په پنا کې راځم اللهم اي الله انت الاول فليس قبلك شيء اي الله اي الله هم تو اول يه او ستا نه مخکې هیڅ شی نشته وانت الاخر فليس بعدك شيء هم تو آخر يوستان پس نشتا وأنت الظاهر فليك وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أو هم تو ظاهر يعنيستان أجت سشي نشتا دي فديك دا أجت معنى هم دا وأنت الباطن فليس دونك شيء أو تو باطن يعنيستان سشي پت نشتا اقضي عنا الدين اي الله زما قرض ادا کړي واغننا من الفقر او اي الله زما نه محتاجي لري کړي دا سمره خيسته دعا ده سبحان الله او مونږ له دا دعا او مونږ له دا دعا د کوشش سره یادول دي چې د دې د ویلو نه پس سملو ګورې پدې کې د هر سیز نه پناه غوښتلې شوې ده پدې کې سمره خيسته تسبيح هم ده د محتاجي نه پس هم دعا غوښتلې شوې ده او د قرض دا دا کول دعا پکې هم ده د دانې ټوکول والا او چول والا هم هغه دی سو هم چې برخیږي او لاندې راځي دا هر څه د هغو په علم کې دي په یو وخت کې د هغو د علم انتها ته وګورئ سو هم چې کېږي بره په فضا کې ځمکه خو یو وړوکی شان شی دی ځمکه خو یو وړوکی شان ځای دی په بیلینز کې انسانان په دې ځمکه باندې اوسیږي او په هر انسان باندې د هغو توجه ده او د هغو په هر او هغه د هر څو نه واقف دی او خبر دی نو دا د هغه رب د علم انتها ده په دنیا کې د هر انسان مسلې مسایل دي غمونه او فکرونه دي د هر کس منډه ترړه ده د هغوی ټولو د ژوند افیرز نه هغه خبر دی څومره د ژورتیا علم دی د هغو بیا دې انسان سوچ کوي چې زه او زما خبرې د هغو نه پټېدی شي که زه د خلکو په مخ کې ډېره ښه جوړه شم او زما مسکراحت والا مخ وي او زما مسکا والا مخ وي او ښه پرسنالیټي مې وي لیکن زه دننه څنګه یم د هغې الله تعالی ته ښه پته ده زه خلکو ته سخ کارم زه خلکو ته سخیم او زما باطن څنګه دی زما په باطن باندې صرف د الله تعالی نظر دی او زما هیڅ پروا نشته چې خلک زما متعلق څه وایي زما څه شهرت دی هغه خو ستاسو دننه ته ګوري مونږ خو دا خبره کړې وه چې هغه بذات الصدور دی مونږ خلکو ته خو دوکه ورکولی شو خو هغو له دوکه نه شو ورکولی وهو معكم اينما كنتم اوس ګورئ چې دا څومره زبردست آیت دی هغه ستاسو سره دی چې تاسو چرته هم یئ نو تاسو به کوم خوا ځئ تاسو هر چرته چې یئ نو هغه در سره دی والله بما تعملون بصير هغه ګوري چې تاسو څه کوئ هغه ستاسو سره دی او تاسو ته ګوري او دا خبره د انسان دپاره ویری والا هم ده او موټیویشن والا هم ده یعنی حوصله افزایی والا هم ده ویره څنګه ده چې څوک مجرم وي نو هغه خو به ویریږي که نه چې زه په یو ځای کې یم نو هغه ما ته ګوري او زما سره دی یعنی جسمانی طور نه د صفات په لحاظ سره هغه ستاسو سره دی هغه خو د شارګ نه هم نږدې دی نو هغه هم د دې صفاتو په وجه د الله تعالی نه چې څوک تښتېدو واله دی لري تختیدو والا هغه مجرم دی نو داغو د پاره بیا د الله تعالی معیت یعنی معت چې دی نو دا خو بیا د یو عذاب نه کم نه دی ځکه چې هغه خو لري لري تختي او هغو ته ویلی شي چې الله تعالی ستا سره دی دا ته چې کوم غلط کارونه کوې نو الله تعالی هغه ویني که هغه د خلکو سره په شریکه کوې او که یوازې کوې مونږ د خپلو مونږ د خپلو دفترونو نه بهر د شادي هالز نه بهر مونږ دا ساین نشي لګولی چې نو انټری فور الله که تاسو هر ځای کې پټ شئ خو هغه ستاسو سره دی په کوم ځای کې به ګناه کوئ په دې کې ډېره غټه ویره ده د غلطو کارونو کولو واله دپاره ډیر غټ وارنینګ دی لیکن د چا چې د الله تعالی سره محبت وي چې څوک هر وخت د الله تعالی رضا غواړي د هغې لپاره دا خیال څومره د خوشحالۍ دی چې یا الله ته خو زما سره یې که نه چې کله ابوبکر رضی الله عنه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غاری سور کې وو دښمن داسې نږدې وو که چېرې هغو خپلو پښو ته کتلی وی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وی چې کچری دی خپل خپو ته وګوري نو موږ ورته په نظر راشو. هغه داسې ویریدو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د خپل ځان د پاره نه ویریدو چې اوس به څه کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تحزن ان الله معنا، چې غم مه کوه الله دی زموږ سره. چې څوک د الله خواږه وي نو هغوی ته خو د دې سره ډېره خوشحالي او سکون میلاویږي. هغوی خو د هر بنده نه بې ویرې شي چې الله زموږ سره دی، الله شته دی که نه. او چې څوک تښتېدو واله وي نو د هغوی لپاره تښتېدل یو مصیبت جوړ شي. نو الله تعالی څنګه د بنده سره دی؟ په دوو طریقو باندې. او دا راته هم ووایه چې آیا الله تعالی د کافرانو سره هم دی او که نه، او که صرف د مؤمنانو سره دی. نو یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی دا یوه عمومي خبره کړې ده، دا د ټولو دپاره ده چې تاسو په هر ځای کې یئ نو الله دی ستاسو سره، د کافرانو سره هم دی او د مؤمنانو سره هم دی. خو د بعضو دپاره وارنینګ دی او د بعضو دپاره موټیویشن دی. او د هغه معیت دوه قسم، او د هغو معیت دوه قسمه دی. یو معیت د هغو دا دی چې هغه د مؤمنانو دپاره خاص الخاص دی، لکه الله تعالی چې فرمایي چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صبر والو سره دی، هغه د متقین او محسنین سره دی. د هغو چې کوم معیت دی نو هغه خاص د خپلو بندیانو دپاره دی، او په دې کې د هغو مدد شامل وي، د هغو حفاظت شامل وي چې تاسو ځان یوازې مه ګڼئ. او دویم معیت عام دی، او هغه د هر چا سره دی، که څوک کافر وي، که مؤمن وي او که منافق وي، نو د ټولو سره دی. که څوک کافر وي، که منافق وي، نو د ټولو سره دی. که څوک د الله دشمن وي نو الله تعالی ته د هغې هم پته ده، او چې د کافرانو سره وي نو دا هغه شان نه وي کوم چې د مؤمنانو سره وي. او موږ دا خبره مخکې ویلې ده چې د شپې چې هغوی کومې پټې خبرې کوي نو د هغې هم الله تعالی ته پته ده. الله تعالی هغه وخت هم د هغوی سره وي، هغه ګوري اوري. نو الله تعالی ستاسو رس سره دی، نو الله تعالی ستاسو سره دی که تاسو په هر ځای کې یئ. یعنی دا سوچ مه کوئ چې ګنې الله تعالی به فرشتې ریپورټ ورکوي نو پته به ورته ولګي. هغه خو پخپله ګوري او ستاسو سره دی. که په دې خبره تاسو تدبر شروع کړئ. وهو معکم اینما کنتم، په دې خبره باندې تاسو تدبر وکړئ چې څوک هم سوکار کوي نو دا چې الله تعالی زما سره دی په دې وخت، نو کوم ځای به پټیږئ. که چاته پته ولګي چې کیمره ده نو هغه ښه الرټ شي. او کیمره خو د بنده نقل او حرکت ګوري، لیکن الله تعالی ته خو د بنده د دننه هم پته ده چې هغه زما سره دی چې چرته هم زویم. او دویمه خبره دا ده چې بیا چرته انسان ته خپل ځان یوازې ښکارېدی شي، چې چاته هم ځان یوازې ښکاري نو هغه دا سوچ کوي چې الله دی زما سره، چې زو الله ته خبر وکړم او د خپل زړه حال ورته ووایم. چې کله دوه کسان په یو ځای کې وي نو درېیم ورسره الله وي، چې کله درې کسان وي نو څلورم ورسره الله وي، چې څوک څلور وي نو پنځم ورسره الله وي. نو بیا خو ته یوازې نه یې، الله تعالی دې معاف کړي. ځینې خلک وایي چې الله تعالی ته څه پته ده چې په ما باندې څه تیریږي. نو داسې خبرې چېرته هم کول نه دي پکار. الله تعالی ته د هر څه پته ده، او څومره چې هغه پوهیږي نو زموږ په کیفیت باندې بل داسې څوک نشي پوهېدی.